السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره نن سیشن بده د چنګاش یا سرطان 12مه د جولای 3مه د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د ناټو د سرمنشي یو مرستیال تمه شولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې به په افغانستان کې د رواني لانجې د سوله ییزې حل لارې پر مسلې بحث وسي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تجارتي موټرو د تګ راتګ لپاره یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر له درېمې درجې څخه دویمې درجې ته د لغمان د ارتقا غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي د یوه ایراني ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او له افغان ځواکونو سره د ناټو د متحدانو لخوا د پوځي او مالی ملاتړ پر مسله بحث وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. دو ویل په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان حکومت لخوا د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي. د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي نور سرتیري د ناټو د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي او دا چې دوی به تر 2020 میلادي کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرسته وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11مه او 12مه په بروکسل کې جوړه سي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ د غځېدو زمینه برابره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په دویمه ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا له غړو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. دارک په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي افغانستان پر ځان د بسیاینې په هدف باید پاکستان سره په اقتصادي طرحو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راکښته سوي چې د دوی په وینا ډېر اغېز یې د افغانستان نه بلکې د پاکستان پر بازارونو کړی دی. افغان ولسمشر له درېمې درجې څخه دویمې درجې ته د لغمان ولایت د ارتقا غوښتنه منظور کړه. د جمهوري ریاست په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لغمان له چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه او د سیمه ییزو ارګانونو مشر ته یې سپارښتنه وکړه چې اداري چارې یې مخته یوسي. بلخو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر لغمان ته په خپل سفر کې نږدې سل بیلابیلې ټول ګټې پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې.
په لغمان کې د څه د پاس 2 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې ټول ګټې پروژې چې ځینې نوې افتتاحي او ځینې هغه چې چارې سرته رسېدلې وي هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.
ولسمشر غنی پرون د ننګرهار تر سفر وروسته په لغمان ته لاړ او هلته د قومي مشرانو، مدني فعالانو، د رسنیو او ښځو له استازو او نورو چارواکو سره د کتنې تر څنګ د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي مسؤلانو ستاینه وکړه. د بلجیم چارواکي د یوه ایراني ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمی حملې د پلان جوړولو په تور نیول سوي دي. دغه شورا د ایران د اپوزیسیون له ډلو جوړه ده چې جلا وطنې دي او په تهران کې د شیعه حکومت د ړنګولو هڅه کوي. د بلجیم لوی څارنوال او د دغه هیواد استخباراتي ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د یوه 30 کلن نارینه او یوې 30 کلنې ښځې د حادثو مخه نیول سوې ده. دغه دوه کسان به د تروریستي قتل په هڅه او د یوه تروریستي عمل لپاره په چمتووالي تورن سي. په دې اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوي راغلي چې په وینا کې د ایران د سفارت ډیپلومات په جرمني کې نیول سوی. د راپورونو پر اساس درې نور کسان هم په فرانسه کې د همدې پیښې په ارتباط نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د اوکراین د پارلمان یوې عالي رتبه غړي د هغو 23 روسي وګړو نمونه اخیستې چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یو پټ زندان کې ساتل کیږي. ایرینا هیراشچینکو چې د اوکراین د پارلمان د مشر مرستیاله هم ده، د دوشمې په ورځ وویل دغه کسان د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې د بریدونو په پلانولو او یا د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تور محکوم سوي دي. هیراشچینکو وویل چې داسې روسي کسان هم په دوی کې شته چې اوس یې محاکمه په جریان کې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اوکراینی وګړي د سیاسي پارونو په نتیجه کې نیول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د دغو زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د 12:30 لوبه کیږي. تیره شپه دوی لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته د 2 ګولونو په ورکولو سره د دې لوبو کوارټر فاینل یا څلورم آخري پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره کوم ګول ونه واهه. په بله مسابقه کې بلجیم 3-2 په وړاندې جاپان ته ماتې ورکړه او د سږ کال کوارټر فاینل ته لار وموندله. په دې خبری مجله کې چې تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي، د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د ناټو د سرمنشي او مرستیال وی د ناټو پر راتلونکي غونډې کې به له ولسمشر غني سره د سولې پر لارو چارو خبري وسي. د افغانستان ولسي جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنې کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د انتخاباتو کمیسیون وایي له ناچارۍ یې پرېکړه کړې چې غزنی ولایت پر 3 انتخاباتي حوزو ویشي.
پیدا کړه چې غزنی خلک هم دي لکه د نورو دردش ولایتو په شان راشي انتخاباتو کې سهم والی اول ته انتخابات.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بنګلاديش کې د روهینګیا پر کډوالو د سوي وحشت داسې کیسې اوریدلې چې تصور یې نسی کېدلی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي. یوې غربي ورځپاڼې لیکلي چې د وسلولو طالبانو غوره جنګیالي د ایران له خوا روزل کیږي. د ورځپاڼې په حواله په سلګونو وسلولو طالبانو ته د ایران په پوځي مرکزونو کې روزنه ورکول کیږي. دا د نړۍ په مطبوعاتو کې په کتنه کې اوریدلی سي چې په څو شیبو کې خپرو. د ناټو د سرمنشي و مرستیال ته مشغولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر سره د سولې پر لارو چارو بحث وسي. جیمز اپاتوری دا خبره د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. ټاکل سوې د ناټو راتلونکي غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. تفصیل له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبري او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غزول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناټو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوری له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. اپاتوری ویلي دا له هغو دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمه لري. نوموړي د دوو نورو مواردو په اړه وویل:
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لمړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2000 کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. بل لور د افغانستان اجرایه رئیس د دوشنبې پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې ته مخه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ناټو د سرمشریزې نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله عبدالله وویل:
در روزهای آینده کنفرانس
د وی پراتلون کو ورځو کې په بروکسل کې د ناټو کانفرنس دی چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت حالت ګډون کوي او هیله لرم چې د دغه غونډې نتیجه پراتلون کو کلونو کې لا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې ورس د مخه د اجرایي ریاست په اعلان کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي کورنیلوس سیمرمن شغلی عبدالاته د ناتو په سرمشیزي کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلان یې د شغلی سیمرمن له قوله لیکي چې دا ډې ورکړی چې د ناتو سازمان به د اړتیا تر وخت په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یې وو نیوړندې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په لندن کې وی غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه واده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلای شي.
اوردل چې ټاکل شوی د ناتو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د سولې پر مسله بحث وسی. ولسی جرګې د بیلابیل ولایتونو د سولې غوښتنې له کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د دې جرګې رئیس ټینګار وکړ چې د کورنی امنیت کمیسون باید د سولې کاروان له غړیو سره له نږدې خبرې وکړي او د دوی نظریات د تالار داخل ته انتقال کړي. ځینې کسان دغه ملاتړ مهم ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
له بیلابیل ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لاره رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغه کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واوریدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنی امنیت کمیسون ته مو لوړاندې دنده ورکړي چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیل ولایتونو راغلی باید یو وار دوی لنګ دی ورشي له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل تر انتقال کړي. اول سي جرګه د هغوی لدی بر حق غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې د غولسي حرکت له شپږ دیر شورزنی سفر وروسته چې سلګونه کیلومتر لارې پلی وهله تیرونه له هلمند کابل تر ورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بل خوا یو شمیر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت له پیښور پیل کړو هم تیرونه کابل تر ورسیدل او د جنگ له دواړو اړخونو د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د رواني اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایت تر روان شوی د سولې کاروان هم کابل تر رسیدل او د دې خار په حضوري چمن کې ځای پر شوه ده. د سولې د غټول ولسی حرکتونه په یو غک په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لخکې لوغاړو غواړي چې وربند وکړي. ل بیلابیل ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو لتاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیل سیمو کې خلکو پراخ حملاتړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. ل ډلې داوود مایار ازادي رادیو ته وویل
دی
وای په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کونور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا خبره ده او باید لدوی ملاتړ وشي. کچېری خلک یووالی پیدا کړي او لدوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. خغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولای شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان امنیتي چارواکو په اورزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې ګڼ کلی تصفیه شوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې روانو عملیاتو شو پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې سخت ځپلې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کمانډان رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیر درې ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ شمال لویدیز برخه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د تل په نوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي.
ورا سور کریز منی ولا دا سور کریز جنگی کریز منی ولا دا او بردم منی ولا دا ناشر برجا منی ولا دا ایم خپل قوت نه دی ان شاء الله دا بودوب دی سپیتونه پروک د دوی د مرجوب لا وختي.
شاغلی کی متی وای د یادو عملیاتو پر محل یوازی د دی یو سرکیری ټپی سوی او نور کوم چاته زیان نه دی رسیدلی. نو موړی وای چې دغه عملیاتو څخه هدف د وسلوالو طالبانو ځپل دی او دغه ولایت مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالی ترمنز دلیل لري خلاصون دی. لدی سره په جنوب کې د 215 متل کل اردو مسولینو ازادي راډیو ته په واسطول خبر پانه کې ویلی دغه ولایت په چارچینو جهراوت او خاص روزګان ولسوالی کې د وسلوالو د ځپلو په مخه د افغان ګډو او بهرنی ځواکونو لخوا هوایي عملیات ترسره کړي چې پر مهال څلور شپېته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري
اوس به صفی الله ستانکزاری ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه یو مقاله لیکلې او ویلي دي چې د طالبانو تر ټولو ښه جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. ټایمز د طالبانو او افغان چارواکو په حواله لیکلي چې سلګونه طالبان د ایران په پوځي اکاډمیو کې روزنې ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه ښکاره کوي، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد په افغان جګړه کې څومره اغیز لري. په کویټه شورا کې د طالبانو یو سیاسي سلاکار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایرانی چارواکو کو د دوی کسانو ته د روزنې په برخه کې دوه وړاندیزونه درلودل. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو اهداف په نښه کړي، او دویم دا چې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره ډیر جنګیالي برابر کړي. اخو د افغانستان په لویدیځ کې د ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری د یکشنبې پر ورځ وویل د فرا جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د ایران او پاکستان لخوا رهبري کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغان حکومت د اوربند د پایت رسیدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند په پایت رسیدو سره وویل دا کار به هر کله چې طالبان آماده شي د افغان حکومت له لوري بیا تر سره شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او طالبانو په درې ورځنی اوربند کې زرګونه طالبان خارونو او کلیو ته داخل شول چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هیلې زیاتې کړي. وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر دواړخي زوربند 90% کامیابه وباله او دا کاری د بهرنیو لخوا هم له ملاتړ سره مخ شو. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي چې آیا د ویتنام په څیر د افغانستان کړکیچ ته هم کومه حل لار موجوده ده که څنګه؟ د خبرونه په لیکنه په 1903 میلادي کال کې په ویتنام کې د امریکایانو او کمیونستانو ترمنځ موافقه وشوه او په نتیجه کې جګړه ختمه شوه. نېشنل انټرست لیکي اوس ښایي طالبان له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي او نه وړي چې له افغان حکومت سره خبري وکړي. خبرونه وایي دا کار په ویتنام کې هم وشو چې په 1903 میلادي کال کې د خپل لوی متحد یعنی جنوبي ویتنام له پراخ حضور پرته امریکا د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز وکړ. خو په مقاله کې د همرغلي چې طالبان د ویتنام د کمیونستانو په څیر یو والی نه لري او ترمنځ ځینې جنګیالي شته چې خپل لوری بدلوي، نو ځکه ښایي جګړه ختم نه شي. نېشنل انټرست خپل مقاله په دې پای ته رسولي چې امریکا باید پوه شي چې په یوازې خبرې پیل کړي او له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټ لو هر ډول موافقه هم خای ممکن وي.
ورسته له هغه چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسون د انتخاباتو کمیسون د ورستي پریکړه په اړه اندیشنه وشو. د انتخاباتو د کمیسون چارواکي ویل نه چاري څخه پریکړه کړې چې غزنی ولایت پر درویو انتخاباتي حوزو وویشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چنګاش پر دریمه پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په حوزوي ډول ترسره شي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسون دغه پریکړه د انتخاباتو د قانون له شپږ دېرشمې مادې سره ټکر کې غنی پرې با ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
ل اندیشنو او مخالفت سره سره داسې ښکاری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په حوزوي ډول تر سره شي. د اساسي قانون پر تطبیق د څارک خپلواک کمیسیون دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د شپږ دېرشمې مادې پر خلاف بولي او په اړه اندیشنه ښودلې ده. دغه کمیسیون په یوه لمه کې چې د چنګاښ پر لسمه نیټه د دې کمیسیون د غړو لخوا تایید شوی راغلي چې د انتخاباتي حوزو حدود باید د انتخاباتو تر ورځې لږتر لږ یو سلاتیا ورځی د مخه وټاکل سي. د اعلامیه له مخې د غزنی پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه له دې چوکاټه وتلې ده. د اعلامیه په بل برخه کې د انتخاباتو د قانون نه پلي کول د هیواد د اساسي قانون د پنځمې او پنځاویمې مادې نقص ګڼل شوی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل استدلال لري. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاکونو خپلواک کمیسیون دغه طرحه یو نیم کال مخکې د مخه حکومت ته سپارلې و او متاسفانه چې اقدام ونه شو. او هلته قرار دا و چې د غزنی بحران چې د ډېر وخت راهیسې دلته جریان درلود د دې یو لاره حل باید پیدا کړی وی. همدا علت و چې یو استثنایي حل لاره حل او فوق العاده لاره حل د غزنی خلکو دپاره پیدا کړه چې تر څو دغه مشکل ته د پای نقطه کېږدي او غزنی خلک هم د لکه د نورو درې دېرش ولایتو په شان راشي انتخاباتو کې سهم والي او هلته انتخابات وشي.
شغلی هاشمی زیاته کړه په دې اړه د اساسي قانون پر تطبیق د څار د خپلواک کمیسیون رسمي مکتوب تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی. دی وایي ټاکل سوی د غزنی لپاره یو استثنایي انتخاباتي مهالویش جوړ او ډېر ژر به اعلان سي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا طرحه عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
بحث ترسیم حوزه کار ساده نیست. زمانی که دو سه اداره داخل میشه
دی وی د حوزې د ترسیم کار آسانه نه دی. کله چې درې ادارې په هغه کې ورګډیږي د حوزو د ترسیم په اړه پر معیارونو توافق او پر هغه اجماع کول حتمی کار دی، ځکه که په دې برخه کې بې احتیاطي وسی د دې پریکړې تاوان به تر ګټې ډیر وي.
شاید ضررایش بیشتر باشه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د میزان یتلې میاشتې 28مه نیټه ټاکله ده. دغه کمیسیون د چنګاښ پر درېمه نیټه پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت په دریو انتخاباتي حوزو ویشي. د غزنی او شمیر اوسیدونکو په ساور میاشت کې په دې ښار کې د تحسن خیمې ودرولې او په هغه ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون د استازو چارې وځنډولې. د دوی استدلال د 2010 کال د انتخاباتو د تکرار مخنیوی و. دغه اعتراض د دې سبب سو چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنې پروسه تطبیق نسی. د راپورونو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د غزنی د یو شمیر ولسوالیو ناامنی د دې سبب سو چې له دغه ولایت څخه یوولستنه یوازې له یوه قومه د پارلمان څوکۍ ترلاسه کړي او نور قومونه ترې بې برخې سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د دوشنبې پر ورځ په بنگلاديش کې د کډوالو په یو کمپ کې ووایي دغه لته له کډوالو څخه پر دوی د سوي وحشت داسې کیسې ووردی چې تصور یې نسی کېدی. انټونی ګوتریش وایي میانمار باید د روهینګیا اقالیت پوړندې د سوي جنایتونو مسؤل وګڼل سي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له اجمل ان.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي په بنگلاديش کې د غنګونی په هغه ډکو کمپونو کې چې سلګونه زره روهینګیا مسلمانان په میانمار کې د تاوتریخوالي څخه ورکړه شوي لکډوالو څخه د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کیسه واوریدي. تیر کال د میانمار د پوز اقدامات د دې سبب شول چې سلګونه زره روهینګیا مسلمانان غونډي هواد بنگلاديش ته واوړي. هغه مهال ملګرو ملتونو د اقدامات نشادي تصفیه بللې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په کوټو پالنګ نوم کم کې چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی پنغالې بلل کیږي خبريالانو ته وویل دا په ډېر احتمال په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه تر ټولو زورونکي تاریخي او سیستماتیک سرغړاوي دي. د انټونی ګوتیرس په وینا ځینې وختونه خلک له یاده باسي چې د هغه څه لپاره چې پیښ شوي څوک مسول دي، خو راځي چې د مسولیت په اړه په روښانه وویو چې میانمار مسول دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دا هم رښتیا ده چې نړیواله ټولنه هم ونتوانی د چې د روهینګیا په وړاندې زور زیاته ودرې. ګوتیرس ویل په میانمار کې د شو جنایتو مسولیت باید له هغه سره چې دا جنایات تر سره کړی وتړل شي. تر اوسه زرو زیات روهینګیا مسلمانان د تیر اگست په میاش کې په خپل وطن کې د تاوتریخوالي له کبله بنگلاديش ته واوښتل. دوی په داسې حال کې بنگلاديش ته وتښتیدل چې د میانمار په رقینه ایالت کې کلی کورونه وسوځول شول او هر څه یې لوټ شول. د میانمار چارواکو له روهینګیا اقلیت څخه تابعیت اخیستی او هغوی د بنگلاديش څخه ورغلي غیر قانوني کډوال بولي. ګوتیرس چې د روهینګیا کډوالو یو کم ته د لومړي ځل لپاره ورغلی و په دې سفر کې ورسره د نړیوال بانک رئیس چیم یونګ کیم هم ملګری و. نوموړی وایي له کډوالو د جنسي تیریو او وژنو داسې کیسې واورېدي چې تصور یې نشي کېدی او له ده سره به تل پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د مې د میاشتې په لومړیو کې میانمار او دغلته د روهینګیا میشتي ایالت رخین ته سفر کړی و. دوی له هغه کډوالو سره هم کتلي و چې د میانمار د پوځ لخوا یې د جنسي تیریو وژنو او کلو د سوځونې کیسې په جزئیات ورسره شریکې کړې وي. میانمار پر لپسې د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د نژادي تصفیه اقدامات کړي. بنگلاديش او میانمار په نومبر کې په دې سلا شول چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو لا خیر وروسته دا پروسه په ټپه ولاړه ده او دواړه هیوادونه یې یو پر بل پړاچوي. ملګرو ملتونو له میانمار سره یو ابتدایي جوړجاړي ته رسیدلی چې د روهینګیا کډوالو د ممکنه بیرته ستنېدو لپاره د میانمار په رخینه ایالت کې شرایط لنژدې وارسي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روهینګیانو په پلرني ایالت رخین کې دا مهال د کډوالو د داوود طالبانه او قندي ستنېدو لپاره شرایط برابر نه دي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو په دې نیم ساعته سهارنی خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې پر مسله بحث وسي. دغه غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړیږي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو زمینه برابره کړي. د بلجیم چارواکي وایي د یوې ایراني ډیپلوماټ او دوو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمي حملې د پلان په تور نیول سیوی دی. د اوکراین د پارلمان یوې الرتبه چارواکي د هغو درویشت روسي وګړو نمونه اخیستي چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته وځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د شپې 6:30 بجې مسابقه کیږي. تصید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونی هم یو برخه جوړوي. بوئنګ کمپنی د اسیا الوتکې غواړي چې جوړ کړي چې د ژغ په نسبت به چټکتیا 15 برابر زیاتوي. نور لیسمت څاروان اوري.
بوئنګ کمپنی د خپل نویو الوتکو ابتدایي ډیزاین ننداره ته وړاندې کړ. دا الوتکه د ژغ 15 برابر چټکه ده او غالبا به په اوبلن هایدروجن چلیږي. بوئنګ د الوتکې ابتدایي ماډل یا نمونه د هوایی صنعتونو په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کړه. دا الوتکه به د سپرلیو لپاره وي او شای تر راتلونکو 10 تر 15 کلونو پورې هوایی سفرونو ته چمتو شي. تر اوسه پورې لا تر ژغ د چټکو هوایی سفرونو ټکنالوژي په ابتدایي پړاو کې ده او یوازینۍ بیلګې یې ستور بیړۍ دي چې لمځکې پورته کیږي او یا پر مځکه کښینی. اټکل کیږي چې دا ټکنالوژي به په راتلونکي وخت کې ډیره عامه شي. د بوئنګ له لوري له وړاندې شوي ډیزاینه داسې ښکاري چې په دې الوتکه کې به 2 سپرلۍ او عمله ځای شي. د دې الوتکې ډیزاین تر ډیره کنکورد الوتکو ته ورته والی لري. کنکورد هغه الوتکې دي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې سپرلۍ وړلې راوړلې.
د ژوند رنګونه
مانو محمد یوسف ارغنده بی ده کابل خار یو تنوسیدونکه او په زمین کې یو ورزشکار مې.
تومره وخت کیږي چې دا ورزش کوي؟
زه خو خپل تقریبا 1 کال و 2 میاشتې کیږي چې دا ورزش کوم.
کوم ورزش کوي؟
د انګلیش په اصطلاح کې ورته باډي بلډینګ وای او دا ډیر یو ورزش ده. په فارسی کې موږ ورته پرورش اندام لرو.
ولې مو دا ورزش انتخاب کړ؟ ورزش نه خو ډیر دی.
چون زما خپل علاقه د دې د مخه مې تقریبا 4 کال فوټبال کړه او غوښتم چې یو ښه بدن او تناسب اندام ولرم ځکه مې دا انتخاب.
څومره تغیرات احساسوي دا ول نه تر اوسه پورې؟
والله تغیرات ډیر زخت زیات تغیرات احساسوي ځکه تمرین کوو، زحمت باسو او مصرف کوو. دا د باډي بلډینګ د شاهانه ورزش دا ډیر مصرف کار دا تغیرات ډیر راغلي.
شي خوري چې مصرف کوي؟ کوم خوراکونه استفاده کوي؟
دا خوزان ته مخصوصه برنامه لري، مختلف برنامه دي. د فټنس برنامه جدا ده چې څو غواړي ډنګر شي مونږ پمپینګ کوو، پاور لفټینګ پکې ورسره کوو او دا لای کاستلی ده. لګزره کې مصرف لري نو پروتین باید استفاده کی.
مصنوعي پروتین نه استفاده کوي؟
مصنوعي نه، دا ارتفیشل پروتین دي، طبيعي دي، طبيعي موادونه جوړ شوي دي. هغه فقط دي په منګه چې دا هغه غذاګان چې خرو هغه پروتین چې لري هغه 40 ساعته بعد جذبيږي او دا پروتین چې دي د هغه وخت تقریبا په 10 دقیقو کې جذبيږي چون ازله پمپینګ شوي او هغه پروتین ته ضرورت لري ځکه زر جذبيږي ځکه دا استفاده کوو کوم موارد نه لري.
څنګه د ورزش ځوانانو ته څه وایي چې ځوانان دې ورزش وکړي ودینه کوي څنګه؟
ورزش خو ډیر یو ښه شی ده، د صحت ضامن ده او څوک چې ورزش کوي هغه به هیڅکله مخدره مواد ته او هیڅکله به منفي افکار او هیڅکله به بدو لارو ته نه ځي ځکه چې هغه ورزش کوي او هیڅکله دغه فکر به همیش سالم وي.
اته غواړي چې د خیر پاینده کم دغه ورزش ته دوام ورکړي که بل ورزش کوي او که غواړي چې په دې برخه کې په نړیوال لوب کې ګډون کوي څنګه؟
والا هسه کوم پلان نشته خو فقط صرف د صحت مندۍ لپاره د چې وخت ختیر شي او د بیکاری نه مثلا دغه وخت تم چی هغه ډک شي فیل شي د لپاره ورزش به ان شاء الله متداومه دوامدار کوو هر سن کې په هر وخت کې او تر هر وخت چی
یوازې ورزش کوي بل کار هم ورسره لري کنه
یوازې ورزش نه بلکې د ترڅنګ د اقتصاد د په هنځي او ماسلې مو څلورم کال می دا اول ته درس وایم
دا یو ورزشکار د ژوند له رنگونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسید د دویم سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له سید سمی عباس نووري
تشکر سالم محمد